مشال راډیو کابل.
دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زغل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هرکلی وایي. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو اونیز پروګرام جمهوریت هم د روانې غړۍ برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه امیرزاده نه و.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. نن سار په کابل کې په موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوی دي. په مانځره کې یو پوځي هلیکاپټر په د پریوتو په پیخه کې 12 کسان وژل شوی او یو امریکایي سیډنیز اداره وایي کې دیشي ایران د پارچین پوځي مرکز پاکوي. تفصیل: نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لکټر لګه اته کسان وژل شوی دي. د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول اخکار شوي ملکی وګړي دي. رحیمی زیاته کړه چې په پیخه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلې دی. روغتیایي چارواکي وایي په چاودنه کې د ژوبلو شو شمېر 400 ته رسیدلې چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په پېشمنی کې د چاودنې پر مهال زیاتره کسانو دو. وی وایي چاودنه دومره زورور وه چې تر لرې لرې واورېدل شوه او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په مانځره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیخه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له راولپنډۍ نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیخې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکټران شامل دي. دی زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیخې سمدستي پلټنو امر کړی دی. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیخه کې د وژل شو شمېر 12 ته رسیدلې. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیخه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 5 غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل پیخه د شینکې او نوبهار ولسوالو په مینس کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د فرانس خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل بیګانې برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د کاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو 10 برید و. د پښتنو د آگاهی غورزنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر وکیل وحید الله خان 13 ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ویډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته د ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس کو د دې نه بعد به مونږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کې یو خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ داري چې مونږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیک هم کم از کم مونږ ته ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپل ده.
خبری غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو او د تاریخ خړو ویل حکومت د بجلی په بلونو کې پر دوی مالیه یا ټکسونه لګولې دي چې دوی یې نشي ورکولې. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهی تحریک ته غړو او مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئیني او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو لس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په یو رپورټ کې خپلې سپارښتنې د پاکستان وفاق وفاقی حکومت تسپار لیوی خود مسلم مسلم لیگ کاف یو مشر اجمل وزیر مشال ریڈیو تو ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبائلی سیمو مهم مسئلے په پام کې ندینی ولی خبرونه لمشال ریډیو نوره. افغان چارواکو ادا کړی چې په فاریاب کې خواوشه یو سلسلوي خوصلوال حکومت ته تسلیم شوی. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فایق بیگ مشال ریډیو ته ویل تیر ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیگ په نوم یو وسلوال کمانډان سره د خواوشه سلو پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې په چهارشنبه یا شروع په پښتون کوټ ولسوالۍ کې سلوي خوصلوال حکومت ته تسلیم شو. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمې خبر پخلی کوي خو وسلوالو له سنه دی ویلې. یو امریکایي سیډنیز مرکز وای خای ایران د پارچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې په اړه امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربه کړې دي خو تهران په غوس ډول لدې توره انکار کوي. دا خبره د ساينس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په نوم مرکز بیګال سټلایټ یا سپوږمکۍ څخه اخیستل شو انځورونو پر اساس وکړه چې پکې بلډوزران ښودل شوي چې له پرچین نوي جوړښتونه او کنټینرونه ته ورته شیان وړل کیږي. ایران وای دا فعالیت په سیمه کې د سړکونو جوړولو لپاره روان وو. مرکز وای دا تصویرونه د جولای تر 14 نیټې وروسته هغه وخت اخیستل شوی چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون مقصد د ایران اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد لګیدلو بندیزونو نرمول دي. له آذربایجان سره د تعلق لرونکي خبریالي خدیجه اسماعیلوا خلاف عدالتي کاروایی نن په باکو کې شروع شوه. نن په باکو کې د آذربایجاني خبریالي خدیجه اسماعیلوا پر ضد مقدمه شروع شوه. عدالت ته لسګونه فعالان خبریالان او د ډیپلوماټان غرلیو چې د مقدمې او پاوریدنه کې برخه واخلي. تر دې مخکې د اسماعیلوا د مقدمې لومړی اوریدنه د تیرې میاشتې پر 24 شروع شوه. په نوموړي د مالی درغلو د ټکسونو نه ورکولو د واک ناسم استعمال تورونه پوري شوي دي. اسماعیلوا په آذربایجان کې د اداري فساد یا درغلې په اړه ډېره خبریالي کړې او ورباندې لګیدلې تورونه انکار کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنسو بیا د موسم حال رابع اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 101.75 روپۍ او په 101.75 روپۍ یو یورو په 101.25 روپۍ او په 101.75 روپۍ یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.65 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او 26 او په کوټه کې 10 او 21 وي.
مشال اړو ته داسې غوږې درنو اردوونکو خبرونه مو واورېدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. تاسې د مشال اړو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال اړو .com همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اورېدلې هم شي. په کابل کې په موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي او له 400 زیات ژوبل شوي. په افغانستان کې دغه ډول بریدونو مخنیوی څنګه ممکن دی؟ کارپو امرالله امان وای
جنگ جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي.
د پاکستان فوزي هلیکاپټر په پیښه کې 12 فوزیان وژل شوي دي. په قبایلي سیمو کې له حکومتي اصلاحاتو نه مشران څومره مطمئن دي؟
د دې پالیسۍ د دې د کمیلمۍ په وجه د ډیر لوی تضاداتو او د ډیر لوی نقصاناتو په سیمه جوړیږي.
په جمهوریت خبرونه کې مو د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او د دې سولې پر بهیر د اغیز موضوع څېړلې.
د ایتانم د طالبانو د ټولو په خبره خبرې اترې ملي شروع شوې ده. د پاکستان د خبراتو په ملکیا یوازې یو ډله د طالبانو دې ته تاول شوې وه. یو خبرې
شننی او تبصرې هم د خبرو له مشال رادیو سره وسې. د درنوردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لک تر لګه اته بولسي وګړي بجل شي او له سلور سوانه زیات چې دی هغه ژوبل شي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د چاودنې هدف په سیاسنګ کې یو فوزي اډه په نور تفصیل له کابل د مشال رادیو خبريال نصیب شفق نه اورو چې لګه شی بولاندې را سره شریک کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان وایي چې په دغه پیښه کې 300 تنه ټپیان شوي دي او 100 مړي هم روغتون ته انتقال شوي دي. په عین حال کې د کابل د امنی قومندان چې کوم دی هغه بیا وایي چې په دغه پیښه کې 8 تنه وژل شوي خو ممکن د تلفاتو شمېر له دې څخه هم زیات شي. دغه پیښه تیره شپه 1 بجه د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه او د موټر بمو او د لارې موټر په واسطه د چاودنه وشوه چې ډیره زوروره چاودنه هم وه او په سیمه کې ډیر مارکیټونه چې کوم دي کورونه چې کوم دي د هم ډیر ډنکړي او تخریب کړي او حتی تر 1 کیلومتر او 2 یا 3 کیلومتر پورې د ودانیو کوم هنداري او شیشې چې دي هغه هم ټولې ماتې کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. نو هغوی وایي چې هدف د دې په سیمه کې کوم چې د دفاع وزارت د کشف یا د استخباراتو هغه اداره ده یعنی یو په مجموع کې یو پوځي قطعه ده هغه هدف خو هغه ته وزیا نه دی اوښتی او په هغه کې چاته تا یو دیوال سر ډیر کم غونډې زوبل شوی دی یا رنګ شوی دی هلته وچ څوک نه دی زوبل شوی او ټول تلفات چې دي که مړي دي او که زخمیان دي دا ټول ملکی وګړي دي او تر ډیره هغه کسان دي چې هغوی د شپې هلته کار کوي او کوم موټر چې له پاکستان څخه ساختماني مواد لکه سمت او داسې نور راوړي اولته هغه دوکانونو او مارکیټونو کې ځای په ځای کوي هلته کاریګرو او موټر چلوونکو.
دا له کابل د مشال رادیو خبريال نسیم شفق چې نن سهار بمی چاودنې حال یې راکو په هم دی موضوع کې پاتې کیږي. په کابل کې چاودنه په داسې حال کې شوه چې د وسلواله طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر د مړینې وروسته د دغه غورځنګ د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات رامسته شوه دي. زموږ همکار پامیر ساحل د سیاسي چارو کارپو امر الله امان سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دومره لوی ټرک څنګه کابل ښار ته ننوتی او دومره لوی چاودنې کړي. نوموړي په جواب کې وایي
دغه چې چریکي حمله او تروریستي حمله چې دی دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې او مقابل کې ودرېږي او جبهه مخه ونیسي. ناګهاني حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجامي او یا پارتيزاني حالتونه دي چې دوی ما سره وړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسني حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه درغلي دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي ولې د شهادسي کیږي. دغه لوی لاري او ټرکونه دغه ځان نه باریږي دا چاول انتقالیږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او ګي خدل کیږي. بیا یو مایان وخت کې دا بارسي او په مایان وخت کې دوی هغه تروریستي حملات دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقه ولای هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي.
دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روانې دي. یو خو په مالی ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دي له وسلوالو سره بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه دا وسلوال راځي په ډله ییز توګه راځي یا په موټرو کې راځي چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حمله کوي. د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي دا پټ بریدونه چې کوي دغه سي ډله ییز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختي د دغه پر وړاندې د امنیتي چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست تاسو څه تجویز وړاندیز کوي څه طریقه کول پکار دي زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغه بریدونو حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت څه کول پکار دي.
جنگ جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان ګټه ده نه د هند نه د ایران نه د افغانستان په ګټه باندې ده چې هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده. دوی خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو هم ګیما باندې راځي. بل خبره دا ده چې افغانستان حکومت دا په کار ده چې د ډیزل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډیره خسرمه گزاري وکړي ترغو دی وکولای شي د مخ مخامخ له جنگ په دغه بانډیتی جنگونو باندې توجه زیاته وي کی ترغو علاج دی واقع مخکې له واقع نه وکی.
دا روان چارو کارپو امر الله امانو چې د مشال اړو خبريال زمنګ همکار پامیر ساحل سره مرکه کوله. ترنور ودونکو د وسلوال طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مليني د خبر د خبرونو روسو د نوي مشر پر سر د اختلافاتو د حل لپاره د پاکستان کې جامع حقانيه مهتمم او د جمعیت علما اسلام سین دلی مشر مولانا سمیع الحق خبرې ترې پیل کړې دي. پاکستان او افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ روغ جوړی خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمولو لپاره کردار لوبول یو ښه ګام دی. خو بیا ځینې کارپوهان وایي دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه دی. نور تفصیل له خبره د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی. خو بیا د طالبانو ځنې مشران د مولا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوی دي او ځنې پکې وایي چې باید د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر او ټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک مهتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبرې پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبريال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي
د طالبانو پر نوې مشر دی مولا اختر منصور د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کښې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی دا افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال چې دا وخت دی چې د افغانانو هغه اعتماد ته نقصان ورسي پاکستان د خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوي مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
په طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه ورنۍ مرحله شوې وه په جولای په اووم باندې په مري کې په هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو. خو هره معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشت وخت تېرې شي نور به لګي او ډېر زر د خبرو دا پروسه هم شروع نه شي ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
کاغه مولانا سمیع الحق دی او کاغه بل دی او کاغه بل دی چې څوک دا قسمه دلته کې اعلانونه کوي جرګې کوي جلسې کوي د هغې خلاف دې زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دې نه پاکستان ته زیات نقصان رسي ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي پاکستان باندې نیوکه کیږي.
د جولای په ومنه ټا د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي. خو د مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډول شوی دی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال اړیکو تاسې غوږې درنو اوریدونکو زو د خیبر پختونخوا مانسری ته چېرته چې یو فوجي هلیکاپټر د پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی فوجیان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تېر مازدیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه سیلاب ځپلې سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې ورو.
د پوځي سرچینو په وینا د زیارت په ورځ مازیګر د پوځ یو هلیکاپټر چې پکې د پوځ ډاکټرانو او نورې طبي عملې په ګډون 12 تنه سوارو د پینډۍ نه ګلګت ته روان و. د سفر موخه ګلګت کې یو جوبل پوجي ته درملنه ورکول او هغه له هغه ځایه راویستل و. خو د خیبر پښتونخوا مانسیرې په سیمه کې د پیښې ښکار شو. سرچینې وایي په ظاهره د پیښې وجه خراب موسم معلومیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا وژل شوي کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پائلٹ میجر ہمایون، ڈاکٹر میجر شہزاد، ڈاکٹر میجر عاطف، ڈاکٹر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلائٹ انجینئر حوالدار آصف، نائک عامر سعید، نائک مقبول، سپاہی رحمت اللہ، سپاہی وقار اور نرسنگ اسسٹنٹ امان اللہ شامل دی۔ مشال ریڈیو سرا خبروں کے د مانسیرے ڈی ایس پی ذوالفقار خان جدون اوے چتردے دما د اتک اسانو مڑی ملو شوی دی کمچی سی ایم ایچ ایپٹ آباد ترسول شوی او د نورو د لٹون کار روان دے۔
دیکھیے بالکل 12 کسانو سلور جدی د میجر ڈاکٹرانو دے اور نورو ٹیکنیشن وغیرہ او پائلٹ او انجینئر او کمز دا کریش شو ہیلی کاپٹر او ڈیر غر دے جی ڈیر وٹ غر دے دا گت ٹولو گھر تو ایک کوا بینگڑا دوندو جی اور اس پورے ریسکیو آپریشن شروع دا اور ڈی پی صاحب ایس ایس پی صاحب پاک آرمی ٹولو فورسز او دلی دے اس پورے تقریباً
صدر، وزیر اعظم او داخلہ وزیر د ہیلیکاپٹر په پیښه جوړ غم او افسوس ښکارا کړی دی۔ د یادونه ده چې هم پرون په چترال کې د پوز یو بل ہیلیکاپٹر بیړنه ناشته کړی ده، خو دې کې څه قسمه مرګ جوبلان نه ده شوی۔ البته د روان کال مئی میاشت کې د گلگت پنلتر سیمه کې د پوز یو بل ایم آئی 17 ہیلیکاپٹر را پریوتو په وجا د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو ښځې مړې شوې وې۔ ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
په منسره کې د هلیکاپټر د پیښې کې د 200 فوجیانو د وژل کېدو رپورټ تاسو واورېدل، زو شمالي بلوچستان ته چرته چې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي۔ امنیتي چارواکو مشال اړو ته ویل بیگانې برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې په کې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي۔ تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې۔
چارواکی وای وژل شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی۔ استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډي سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز پنخه کړي، دوه میزایل یې پرې داغلي دي۔ د تاخیل وړه منډي د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیس کې ده، او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي۔ شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي، چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي۔ او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویل شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي۔ امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و۔ دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال غرایزو سیمو کې شوي دي۔ شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولانه ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډي کې د جنوري په سلورمه نیټه شوی و، چې پکې شپږ مشکوکا وسلوال وژلې شوی ول۔ قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2014 څخه پیل شوي۔ عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو۔
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دی۔ قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې، خو دوی د ولس د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتونو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی۔ دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر ورځ مشال رادیو ته وکړه۔ کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي، خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئینی حیثیت او هلته د نافذ قانون پر سر لوی مسلې له پامه غورځولې دي۔ نور تفصیل د یو دمې وروسته۔ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي، خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی۔ د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي، دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی۔ مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي۔ د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پختونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوی دي، مسرت قدیم ویل
شروع شوی دی، څنګه چې ګردي سجنه د چټیداري ضرورتونو نه هغه ټول چې دي هغه موږ راشنلایز کړی دي. په دې هم پای کې څو کوک امپیکټ سجنه دي په ټول ناول پای کې موږ سجست کړی دي چې په فاټا کې دي یو فسیلیټیشن سنټر چې کمیټه اف کناډرا سی ان آی سی او ولای سره د ډومیسایل او د پاسپورت د پاره چې دي نو هغه فسیلیټي ورکې چې پای کار روان دي بیا الریډي پای کې موږ د یونیورسيټي سجست کړی دی یونیورسيټي د پاره ځمکه واغستې شو دا وی دا وایسنسلر د پاره وی چې کوم اناؤنسمنټ
د مسرت غنی په خبره په قبایلی سیمو کې امنیتی حالاتو ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چېرې په دغه سیمو کې لوی بدلونونه راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملېدو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړي اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد دا و چې په دې رپورټ کې مهمو مسلو ته پاملرنه نه ده شوې.
خبره کرے والا مونگ سوال دا دا وہ ادا دے آیا چی دا نکی پی دا بولس امینگان او دا دا سنیٹرانو سکار دے پا پارلیمنٹ جدی قانون سازی ہم نشی کولے او دے پاٹا پارا
دا اجمل وزیر دا تکړه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازي له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي. بلخو د قبایلی چارو کارپوه شهابالدین اډوکیټ وایي چې د وفاقي حکومت په اجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دی.
اسلام آباد کې ناس کم زمونږ واکداران دي هغه په بعضو خبرو ځان پوه کړي او هغه کې یو خبره دادا چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضي کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی دپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو پیشتمه جوړېږي. بیا مونږ ته
شهابالدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یوه داسې با اختیار اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړل شي. مشال لاډیو ته تاسې غوږې د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو مشرانو تېره ورځ په پېښور کې یوه خبري غونډې پر مهال به دا کابینه به د پاکستان له لوړپورو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي. نور تفصیل د زلان یوسفزی پر رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغې کې د امن او امان مسله ده، پاغې کې کم زمنګ آی ډی پیس شې دي، د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګه مطالبه کړي ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتي الیکشن کېږي، منګه غواړو چې په پاټا کې بلدیتي الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیاته احساسې محرومي ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو، ځکه چې موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک کې چې کومه قانون سازي کېږي، قانون سازي ادارې د غي اطلاق په موږ نشته. زمنګ پارلمنټیرین زمنګ د پاره قانون سازي نشي کولای.
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وایي چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
چې آل پارټیز کانفرنس هم په کور ټولو پارټیانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلي مسله هغه ته هم مخې ته کړو. خو مثلا که په دغه منوسو نو بیا خو بل زمون دوی مرغه چې کومه نو هغه احتجاج دی او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسي، نو بیا خو موږ احتجاج کوو. موږ سره د احتجاج لار ده برلار موږ ته څوک پرېنه دي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې اومنل شي نو په قبایلی سیمو کې امن ټینګی دیشي
چې څنګه مرا دغه دل دخل کو تاسو له پاکستان کې هغه مونږ ته تخویش شي هغه مونږ ته راشي مونږ ته باغ حاصل شي زمونږ جون به هم سوکاله شي مونږ به زمونږ आवाज به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف ملو شي چې اوس انصاف نه ملاويږي نو زما خې نه ډېر لوی بدلون راځي ان شاء الله امن به مدغه شي نو سره راځي
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د گورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړې شوې کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته نمائندگی نه ده ترلاسه زلان یوسفزه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسو غوږ درنو اوریدونکو وخت شوه دی د ماسپخین یوونی وباجا ملیحا میرزاده هم په سټوډیو کې را سره موجود دي نو له هغې نه د خبرونو لنډی زورو
نن سهار په کابل کې یوه پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږتر لږه اته کسان وژل شوي دي د کابل امنیه قمندان وایي چاودنه د ښار په سیاسي سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي په برید کې خواوشه 1400 کسان زخمیان دي د برید پړه لاچانه ده منلې د خیبر پښتونخوا په منځري کې د یوې پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي د چارواکو په خبره هلیکاپټر د مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډۍ نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو په شمالي وزیرستان کې پیلټ او امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوي چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي د پښتنو د اګاهي تحریک په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی اداره وایي برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته د ارزانه ورکړل شي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر رس مشال ویډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلی سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو کار شروع کړی دی د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر 1100 ته رسیدلی په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 15 غړي وژل شوي دي افغان چارواکو ادعا کړې چې په فاریاب کې شاوخوا 130 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي په ولسي جرګې کې د فاریاب استازي نقیب الله فایق بیګ مشال ویډیو ته ویل تیر رس پالمار ولسوالۍ د امینبیک په نوم یو وسلوال کمانډان سره د فوشا سلو پلویانو له امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو په وسلوالو لاسونه دیولې یو امریکایي سیرنیز مرکز وای خای ایران د پاچین په نوم هغه پوځي ځای پکوي چې پاړې امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربه کړې دي خو تهران له دې توره انکار کوي او نن په باکو کې د آذربایجاني خبريالې خدیجه اسماعیلوا پر ضد مقدمه شروع شو
ملیحا امیر زاده وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یو وشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د تر هغه غری پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به ټول خندان ختم شي ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ ترهګری د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې و د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یو وشتم آئینی ترمیم منزور کړو خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې شو او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی ادارې زیاتوي چې وقت یې شینو لدې وړاندې په ترهګرو ته سزا نه ورکړي کېدا او سوسو کلونه با کې سونه چلیدل نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوس ټول د ترهګری خاتمه غواړي د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرک ولس پاڼ خپل ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دندا سنوي نه ده بلکې لډیر مودې راسي دا سلسله روان ده خو تر اوسه پوری انتظامی او متعلق ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي ادارې مخکې وایي چې د لړکی یو منظم ټولګه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعہ میسج یا پیغامونه لیږي چې تاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعدت او ګورونو ته هم زی او دروغ سروي کوي او دغه شان بیا وروسته د دې غریب خلکو نه پیسې اخلي. اداریا اخري کې وای باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزی لوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بشري حقوقو اثر نړیوالی ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې فوزي عدالتونه قانوني بلل شوي دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد او وګړو بنیادي بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچا زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلې دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې له هارون باچا نه اورو.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکنه وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بډو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلي دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداري ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستي. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلې دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسله والې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ
کړي.
مشال اړو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو ساسې فام بل رپورټ په لور راګرځوم. په دې وروستو کې د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر مړینې خبر خپور شو چې په اړه یې په رسنو کې هر اړخیزي څېړنې وشوې. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک طالبان هم له مولا عمر سره د وفاداری اعلان کړی وو او هغه خپل مشر بللی وو، اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې د نوموړي مړینه به پر تحریک طالبان پاکستان څه اغېز ولري. دا یادونې وړ ده چې د پاکستاني طالبانو یوې ډلې له پخوا له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د وفاداری اعلان کړی. ملیح امیرزاده نور حال راکوي.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته یا د ډله د نوي مشرتابه په سر ویشل ښکاري. که څه هم د طالبانو د شورا په یوه غونډه کې د مولا محمد عمر مرستیال مولا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب شو، خو لا هم د مشرۍ په سر په طالبانو کې اختلافات دي. که یوې خوا ته افغان طالبان له خپل منځي کړکیچ سره مخامخ دي، نو بلخوا بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پولې هاغه غاړې ته تحریک طالبان پاکستان چې مولا محمد عمر یې خپل لوی مشر ګڼلو، په اوسنو حالاتو کې به پر هغوی د نوموړي د مړینې څه اثرات وي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زئی وای،
اوس چې مولا عمر مړ شو نو د پاکستاني طالبانو او جهادیانو او د افغان طالبانو ترمنځ یو تړون هغه ختم شو، ځکه چې اوس د نوي امیر خو نه دی راغلی، په هغې باندې اختلاف دی. مولا عمر خو امیر المؤمنینو، نوی امیر چې راځي هغه به هغه حیثیت نه کوم چې د مولا عمر ممکن دا چې سه پاکستانی طالبان چې دی هغه د نوې امیر سره کاغذ سو کی هغه منی خپل رهبر خو پاکستانی طالبانو کې خو صدا سے کسان دی چې هغه دوی آی وخت کې چې ملا عمر د مرګ لا خبر نو راغلی دی ملا عمر پر خو دی او د ابوبکر البغدادي سره ځان نږدې کړی و.
هم په دې اړه پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي داسې نه ویني چې د ملا محمد عمر د مړینې ډېر اثر به پر پاکستاني او طالبانو پرېوځي، ځکه چې په پاکستان کې یاده ډله کمزورې شوې ده او د پخوا په شان قوت نه لري.
افغان طالبان بیل تحریک او د پاکستان چې کوم تحریک طالبانو دا بیل تحریک دی. دوی کې بعض خلک دسیو چې هغه ملا عمر سره بیعت و، بعض خلک دسیو چې هغه بالکل انډیپندنتلی خپل لاګاو. خو دا افغانستان دغه تحریک اثر په دې باندې کم ځکه پریوزي چې دلته خو بیلوی آپریشن شو او دا کومه اډی مډی وی ټول ختم شي او سړی په تېښته دی او لیډر میډر هم نه معلوم سپلټ شو. د بیل دی، د باجو بیل دی، وزیرستان بیل دی، دغه څه دغه اوس حیثیت پاتې نشته دلته په پاکستان کې. دلته حالات اوس بدل نه دي. افغانستان والا خبره والا فیصله کی چې هلته یو امیر مقرر شي او خلک هغه ته بیچ تسلیم شي. هغه شی لاندې شو هلته خپل چې کوم نه په طالبانو کې دنه جګړه شروع.
بلخوا رحیم الله یوسفزی زیاتوی فکر نه کوي چې افغان طالبان به هم غواړي چې د پخوا په شان له پاکستاني او طالبانو سره ښه تعلقات ولري.
زه فکر کوم چې افغان طالبان به هم داسې زیات خوښمن نه وي. دا اوسنی حالات بالکل بدل دي. پخوا خو واقعا دوی ترمنځ ډېر نږدې اړیکې وي. زه فکر کوم چې دا اړیکې چې کوم دي د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دا د مخکې نه کمزوري شوې دي او نورې به کمزوري شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې تصدیق وکړ او وی ویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی و. تر دوه کاله دا مړینه پټا ساتل شوی و.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شون. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپلې مې لاړې.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
درنو درګو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی اوس وښوبې ده. د نیس پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د تیرو شاوخوا دوه نو رئیسی د افغان طالبانو په اړه خبرونه د افغانستان د سولې بهیر لپاره څه معنی لري او آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات به د افغان حکومت لپاره د سولې په لړ کې ننګونې زیات کړي او که څنګه؟ د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې څخه د پاسه دوه کاله وروسته د هغه د مرګ خبر خپرېدل څه معنی لري؟ د ملا عمر وروسته د نوي مشر او مشرۍ پر سر اختلافات څنګه تعبیرولای شو؟ د تیرو شاوخوا دوه نوي خبرونه او بدلیدونکي حالات د افغانستان سولې پر بهیر څنګه اغیز لرلی شي؟ که په طالبانو کې اختلافات وي نو ورسره د سولې بهیر په اسانۍ ترسره کېدی شي کنه؟ دا اختلافات د افغان حکومت لپاره نورې ننګونې پیدا کولای شي. د وسلوالو طالبانو اختلافات آیا په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پیاوړي کېدو لامل کېدی شي او که څنګه؟ په دې ټوله صحنه یا منظر کې د پاکستان څه رول دی؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په رسنیو کې د افغان طالبانو په اړه زیات خبرونه خپرېږي. که د دې خبرونو لنډیز وړاندې کوو نو داسې وشول چې اول د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر راغی. ټاکل شوی وه چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي. د ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. ده زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتل او د منصور له مشرۍ سره د اختلاف پر سر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او د اګست پر درېیمه یې د یو بیان پر خپرولو پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره دی نه جنګیږي او پر روسي وګړو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي. دې ټولو بدلونونو ته په کتو بیلابیلې پوښتنې پیدا کیږي. اول دا چې آیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر راتګ وروسته اختلافات ولې پیدا شول؟ په کابل کې د شخړو امنیت او سولې مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو د ویش یا اختلاف موضوع مشري نه بلکې د سولې خبرې دي.
ملا عمر مړینې نه و چې دوی سره وویشل، بلکې اصلي اساسي خبر اساسي ټکی چې دوی سره ویش هغه سول او د سولې مذاکرات او سولې ته کښېناستل وه. کله چې راسو دا خبرې دي چې مثلا ولې دغه د ملا عمر مرګ دا وخت کې افشا شو بیا وروسته طالبانو کنفرم کړي، یو اساسي پوښتنه چې زه کوم هغه زما سره دا یو همدغه ډسکشن کې زه راوړم، هغه دا دی چې طالبانو کولی شوی چې د ملا عمر مړینه رد کړي، لکه دغه دوه کاله او څلور میاشتې چې پټه ساتلی شوی او یاره دوی چې هر کله به خلکو دا سوال وکړي چې ملا عمر مړ دی مګر دوی به دا رد کوي. مګر نن ورځ چې دوی دغه مرګ تاییدوي د دې اهمیت دوی ته څه دی؟ زما په نظر د دې اصلي ګټه وړونکی یا بینیفیشری هغه اختر محمد منصور په خپله دی، او همدارنګ دغه افشا کېدلو د مرګ او بیا تاییدېدلو کې هم د خاص لاس درلود.
اعظمي وایي که ملا اختر منصور د طالبانو د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته حاضر شوی وای نو زیات اغېز به یې نه درلود.
مخکې که اختر محمد منصور سولې ته لیوالو، مثلا افغان چارواکو ممدا ویل، پاکستان د چارواکو ممدا ویل چې کله په امریکای په جولای کې خبري کېدلې نو دی ول چې منصور اجازه ورکړي. دا صحیح دی، دا کم منابع سره چې خبري کوم هغه همدا وایي چې منصور د سولې طرفدار دی. نو کدی د ماوین په صفت سولې ته راغلی وای یا د مذاکراتو میز ته کښېناستلی وای او خبرې کړي وای، د ده په وړاندې باندې مخالفتونه تر اوسه ډېر ډېرېدله، په دې خاطر چې خلکو بول شي دا خو ملا عمر دا سوله نه غواړي، دا خو د ده ماوین دی چې غواړي راجلا شي. مګر وسه اختر محمد ته یو قانونیت او مشروعیت د امیر المؤمنین او د طالبانو د مشر په صفت ورته ورکړي چې دی هر فیصله وغواړي وکړي هغه کولای شي، او د امیر اطاعت په طالبانو په لایحه کې یو امر دی که په داسې حالت کې منصور غواړي چې سوله وکړي دا د لاس یې لا ورته خلاص کړي چې سوله وکړي.
په کابل کې خبریال او شنونکی عباسین بریال هم فکر کوي چې د سولې د خبرو پر سر په طالبانو کې ژور اختلافات موجود ول.
زه فکر کوم د ابتدان هم د طالبانو د ټولو په خوښه خبرې اترې نه دي شروع شوي، او دا د پاکستان د استخباراتو په ملتیا یوازې یو ډله د طالبانو دې ته هڅول شوې وه چې هغوی خبرې وکړي. بیا د دې دپاره چې هغه استازیتوب ته د طالبانو یو څه رونق ورکړي او هغه برجسته وښيي د ټولو طالبانو په نمایندګۍ باندې وښيي، نو هغې دپاره یې په سرپرایز کې د ملا عمر مرګ اعلان کړ همدا ډول، او دلته ته یې موقع ته ورکړه چې طالبانو د یو مطرح مشر په توګه باندې خبرې اترې وکړي. دغسې هلې ځلې ورته شروع شوې، مګر په ټوله کې بیا طالبان د دې غږ سره موافق نه وو. سملاسي چې دا موضوع راپورته شوه د طالبانو د مشرۍ او د سرنوشت موضوع پکې مطرح کېده، نو مخالفتونه ورسره راپورته شول، او مخالفتونه د یو نیم کال نه را په دې خوا په طالبانو کې موجود وو، او ټول خلک ورباندې خبر شول چې طالبان نه د نوې رهبرۍ سره په شکل موافق دي لکه څنګه چې یوه ډله په دوی کې قوي ډله هڅه کوي، او نه د دغسې مذاکراتو امکان شته دی چې یوه ډله یې وکړي.
بریال وایي د جولای په پیل کې چې له افغان حکومت سره طالبانو خبرې وکړې هغه هڅه هم په پوره ډول صادقانه نه وه.
اوس دا شکونه رامنځته کېږي هغه خوشباوري چې د سولې د لومړۍ پروسې د شروع لپاره وه هغه یو څه چیلنجونو سره مخ ده، او شک پشته دی چې هغه وخت هم ډېره صادقانه نه ده راپیل شوي. په طالبانو کې یوه ډله دې ته هڅول کېده چې خبرې وشي، اما په ټوله کې دغه خبرو د طالبانو د غونډ جوړښت نمایندګي نه کوله.
حکمت الله اعظمی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو تصدیقي یا تاییدي بیان پاکستان پلوی و، ځکه چې دوی په هغه بیان کې ویلي ملا عمر په تیرو څو کلونو کې له افغانستان نه وتلی. د اعظمی په خبره په طالبانو کې داسې ډلې او کسان شته چې د منصور پر وړاندې وجنګیږي، خو اصلي خبره د پاکستان د صداقت ته
داسې اشخاص ته ډلې شته او ګروپونه شته چې هغه د منصور په وړاندې باندې درېږي او حتی جنګ هم ورسره کوي. مګر دا پر دې پورې تعلق لري چې پاکستان څومره لیواله دی چې په افغان او څومره صادقه دی چې د افغانستان دولت سره یو ځای کار وکړي تر څو سوله راشي. که چیرې دوی رښتیا هم صادقه وي نو زه به تاته په یقین سره ویلی شم چې هغه ډلې ایلیمنٹس چې د منصور د رهبری تر خلاف دي هغه به حتمن یا بنجان کیږي او یا به هم د مین ډول کیږي او یا که نور هیڅ نه د خپل خاورې څخه ایستل کیږي به افغان دولت کار وکړي هغه ودروي. اوس زما په فکر پاکستان هم تر اوسه په دې باندې مطمئن نه دی چې کومه خوا یې ګټي. منصور یې ګټي منصور آیا ټولو ته قابل د قبول دی او یا خپل کولی شي چې دی دا لیډرشپ او رهبری وساتي او کنه؟ که چیرې ضعیفه سي نو بیا زما په فکر دی ول ګیو اپ اون منصور دی ول دا پریوري بیا به د هغه ډلې سره چې دغه وي جنگ ته دوام ورکړي سره به کار وکړي.
اعظمي وایي کمل قیوم ذاکر پیاوړی شي نو هغه د پاکستان خلاف کېدی شي، نو ځکه پاکستان په ډېر احتیاط اقدامات کوي چې یو خوا هم خپه نه کړي.
که ذاکر تاسو فکر وکړي کوي سي صحیح، نو د پاکستان په وړاندې خو هغه بیا پورته کیږي. نو پاکستان هم په دې وخت کې ډېر محتاط دي، ډېر احتیاط باندې کار اخلي چې یو خوا هم خفه نه شي تر څو معلوم شي چې کوم لوری دغه دی. د منصور ځوابونه څه شي دي؟ یو یې دا دی چې مثلا د اقانی په نامه باندې سټیټمنټ خپور کړی، خو په ویب سایټ باندې ډېر کنټرول لري چې تر څو د ده سره بیعت اعلان کړي یا لیجنس اعلان کړي چې د ده مشروعیت ورته لا قوي کړي. یا معاونین یې وګوره، اوس سراج الدین حقانی ده ته څه ضرورتو چې راشي معاون یې وټاکي، یا په دې خاطر چې تر څو په ایسټ باندې خپل کنټرول خپل هغه وزر وغوړولی شي، څو په ایسټ کې هم د ده طرفداران ډېر وي. که چېرې دی د هغه ډلې چې د منصور په خلاف پورته کېږي دی بیا مقاومت، یا مثلا تا چې وګورئ چې د ذاکر په نامه اعلامیه خپره کړله، دا د ذاکر یو ډېر نږدې ملګري په خپله ماته وویل چې دا د اعلامیه نه ده، او ذاکر دا څو ورځې کېږي چې زموږ څخه لادرکه دی، موږ نشو کولی چې ده ته یا ټلیفون باندې ورسره وغږیږو او یا دې ووینو.
په طالبانو کې د اختلاف یو مهمه نقطه د قطر سیاسي دفتر د مشر سید طیب آغا استعفا هم ګڼل کېدی شي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د قطر په دفتر کې هم ځینې کسان د ملا اختر منصور ملګری دي.
کله چې په مری کې ټاکس وسوله او اسلام آباد کې خبري وسولې د منصور د ډیلیګیشن داسې ویل کېږي همدا چارواکم ویل چې منصور اجازه ورکړې، کله چې هغه وسوله قطر دفتر په هغه وخت کې خپل نارضایتون ښودلې. منصور څه وکړله؟ منصور ملا جلیل چې د طالبانو د وخت سیاسي معین او د وزارت خارجه دی واستوي قطر تر څو د ټیم د کمپ او د قطر دفتر میانجګري وکړي چې تر څو د دې دواړو اختلافونه سره لږ اسانه شي. دا هغه په نتیجه کې ځینې کسان په قطر دفتر کې هم نارضایتي ښولې چې منصور سپورټ کوي په هر حال کې، چې که جنگ خواته ځي که د سولې خواته ځي د ده سره دی. او ته به هغه سټانس چې دا اخیستی دی هغه په دې دی چې چون چې دی د پاکستان ډېر خلاف دی. هغه ښکاره دلیل یې دا دی چې په پاکستان کې د فامیل سره بد وشول او د خپل یو څه بېزتي ورته کړی او پاکستاني ځواکونه د پر کور چاپه وهلی.
البته اعظمي دا فکر هم کوي چې د قطر سیاسي دفتر دومره پیاوړی نه دی او ډېر ارزښت نه لري.
سیاسي دفتر په قطر کې دومره ډېر دغم نه دی چې په افغانستان کې دی. هغه طالبان د ګونتنامو څخه 15 نفره چرای لاسوال هغه ویل کیږي چې شاید د منصور خلاف وکړي، مګر هغه په سیاسي دفتر کې نه دي. د قطر هغه 15 دغه دي د ګونتنامو څخه رای لسی کسان دي، هغه نفوذ لري. حتی ویل کېدل چې دا هغه ځای ته خبم په طالبانو ته په افغانستان کې به ځینې د خور کولې. نو هغه کسان شاید د منصور مخالفاتو کې، مګر زه بیا هم درته وایم چې ځینې کسان دا زه نسم کنفرم کولای چې څوک، مګر یو تعداد د قطر دفتر د اعضاو څخه او حتی د هغه 50 دغه څخه یو دوه د منصور سره خپل رضایت ښودلې چې تر څو د مشر په صفت باندې وپیژني او اطاعت یې وکړي.
خو خبریال او شنونکی باسین بریال فکر کوي چې په طالبانو کې اختلاف د افغان حکومت لپاره ننګونې پیدا کوي.
د افغانستان د دولت لپاره د دین وروسته نورم سختيږي، ځکه په طالبانو کې دوی د مشخص ادرس سره باید د واحد ادرس سره باید خبرې وکړي، نه دا چې ټول طالبانو په جلا جلا وزوي. او دا د مشخص ادرس تر ټولو مهمه دا ده چې د تضمین ورکړل شي چې طالبانو کې اوس مشخص ادرس وجود لري کې نه لري. زه فکر کوم دا به اوس ستونزمن.
بریال وایي د طالبانو درې دفترونه دي چې جلا جلا د سولې خبرې کولې.
اول خو مونږ په واضح ډول درې د طالبانو دفترونه لرو چې هغوی جلا جلا پروګرامونه د خبرو اترو شروع کړي. یو د کوټې شو چې هغوی د ولسمشر کرزي سره د پخواني ولسمشر سره خپل روابط درلودل، او هغه کې ځینې کسان خوږي خلک وو، هغوی هڅه کوله یا منځلاري خلک وو، هغوی هڅه کوله هم د طالبانو دغه جریان وژغورلی شي او هم د طالبانو د جریان په ادرس باندې خبرې وکولی شي. دویمه ډله دغه ده چې اوس پکې راپورته شوه او ډېره په قوت سره مطرح شوه، لکه د منصور ډله چې، او دریم دا دی چې په قطر کې هم خبرې اترې روانې دي. د قطر دفتر ادعا کوي چې دوی یو متفاوت بهیر شروع کړی و. دوی ادعا کوي چې ګویا موږ لومړی لاس خبرې کولې د لومړي ادرس سره چې د دوی منظور امریکایان دي چې هغوی پکې دخیل و نسبت دي چې پاکستان پکې دخیل وشي.
بریال دا هم وایي بل ستونزه دا ده چې په طالبانو کې نورې ډلې لکه فدایي محاذ هم سر پورته کوي.
اوس خو په طالبانو کې نور خلک هم سرونه راپورته کړل. زه فکر کوم د فدایي محاذ په څیر باندې به نورې وړې وړې ډلې چې د کوټې په سرعت څخه منشاخلي او برابرۍ کې یو یو غړی د دې طالبانو د مشرتابه څخه دی، هر یو به د خپل ځان د مطرح ساتلو او د نفوذ دپاره هلې ځلې کوي.
نو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په اړه هم رپورټونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کول او پراخول غواړي، آیا دا امکان شته چې ځینې طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شي او که څنګه؟ اباسین بریال وایي داسې خطر شته چې ځینې جنګیدونکي طالبان له داعش سره یو ځای شي.
دا یو خطر لري په اوس وخت کې که دا موضوع یو په مخ کې رامنځته شوی وای په واضح ډول دی هم د جنګ په لیکو تاثیر کوو هم د جنګي طالبانو په مورال. مګر نن ورځ څومره چې د طالبانو په منځ کې د اختلافونو په لحاظ د خبرو اترو د پروسې په منځ کې وقفه پیدا کېږي، هماغومره دلته د جنګي طالبانو په سرنوشت باندې تاثیر کوي. جنګي طالبان چې وي د هغې دپاره اوس متاسفانه په افغانستان کې یو انتخاب شته چې هغه فکر کېږي چې پاکستان د همدې دپاره زمینه سازي هم وکوله چې په دې وقفه کې چې طالبان ځانونه په سرنوشت وویني اکثره یې کوشش وکړي چې خپل طرف انتخاب کړي. او د طالب معلوم دی چې څوک چې د وسلې حکمت
الله عظمی د اسلامی دولت ډلې ابوبکر بغدادی په مثال ورکول وایي چې وړوکی قومندان وو خو چې خپل ډله یې جوړ کړه نو تر القاعده هم لویه شوه. نو په افغانستان کې هم بهرنی وسلوال غواړي خپل ځان پیاوړی کړي.
ابوبکر البغدادي یو کمانډانو د داعش مګر کله چې بغاوت اعلان کړي دوبر غټ شو چې د ظاهری څخه موس په کراتو باندې غټ دی او خپل مشرم چیلنج کولای شي. نو کته چې یو ډله پیدا کیږي چې ام یا مثلا د داعش سره کیږي ګوري تاسو خارجي فاکتور دلته خارجي است جنګیالي چې په افغانستان کې موږ لرو اسلامیک موومنت اف ازبکستان دی یا په هغه ډلې چې ای ټی آی ایم چې ایسټرن ترکستان موومنت دی په دغه کې چین کې دا کسان دلته بالخصوص آی ایم یو یا ازبکستان اسلامي تحریک دی ډېر زیات نفوذ لري. 15,000 تر 16,000 کسان هغه ارقام دي چې ماته پوهان دولت بالخصوص استخباراتي چارواکو راکړي. دا هغه کسان دي چې آماده دي چې طالبان د هغه ډلې سره چې جنګ غواړي دامه وکړي کار سره وکړي. د دې موټیویشن دا چې کچیر سوله اوسې خو موږ ته ځای نشته، موږ باید بیا دا ځای تخلیه کړو. افغانستان دوی ته ستراتیژیکي اهمیت لري د موقعیت په لحاظ خښ تر څو په مرکزي آسیا کې جنګ وکړي. نو هغه آماده دي، داعش آماده دی او ظاهر په ایدیالوژیکي لحاظ د نظریاتي لحاظ هم داعش ته ډېر نږدې دي چون چې سلافي نظریه په ګوانتانامو کې لکه خادم چې د کړې و خپل کړې و دم خپل کړې.
شنونکی اباسین بریال له دې سره موافق نه دی چې د طالبانو ترمنځ اختلاف به افغان حکومت واکمن کړي چې د دې ډلو له ویش او اختلاف ګټه واخلي.
په صحنه کې چې کوم خلک سره موږ تماسونه لرو کوم طالبان چې موږ پېژنو هغوی ټول د دغه سرنوشتۍ نه دې خواته نه دي چې ګوره طالبان ترک کړي یا مثلا راشي په یو چوکو دریجي مزدوري وکړي یا راشي د افغانستان دولت ته تسلیم شي، بلکې هغوی دا کوښښ کوي چې ځان ته یو بل سنګر انتخاب کړي. وغه سنګر د جوړېدو په حال کې دی. د ګټه مرګ اکثریت د دوی اوس هڅه کوي چې د داعش سره قسم خپل روابط جوړ کړي. هغه څه چې طالب ورته ورکول تر هغې زیات اوس ورته داعش ورکوي او دغه ورباندې تاثیر کوي.
څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي پاکستان هم طالبان کمزوري لیدل غواړي خو دومره کمزوري لیدل نه غواړي چې بالکل له منځه ولاړ شي.
پاکستان هم په دې پوهېږي چې کچیر طالبان قوي سي او دی اسلامي امارات بیا جوړي دا ماته هم سردردي ده چون چې دوی به همدغه شی ټي ټي پي ته کومک ورکړي چې په ماته سردردي جوړ کړي. نو پاکستان اوس غواړي چې دغه طالبان یو څه کمزوري سي مګر دومره هم کمزوري نه سي چې له منځه ولاړ
شي. اوریدونکو تاسو د پوهانو لخوا واورېدل چې د طالبانو په منځ کې اختلافات به د سولې په لړ کې د افغان حکومت لپاره ننګونې زیاتې کړي ځکه چې افغان حکومت باید له یوې داسې ډلې سره خبرې وکړي چې د ټولو طالبانو استازیتوب کوي او که طالبان ویشل شوي وي نو بیا مشخص ادرس یا پته نه معلومیږي او همداراز خطر شته چې ځینې وسلوال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جذب شي چې لا به د سولې بهیر لپاره زیانمن زیات شي. اوریدونکو یوه یادګیرنه اړینه بولو او هغه دا چې په څه شکل چې په دې وروستیو ورځو شپو کې تازه خبرونه راځي او بدلونونه واقع کیږي نو دا ډېره ګرانه شي چې په مشخص ډول شنونکي د راتلونکي په اړه کره شننه یا تجزیه یا وړاندوینه وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت